د خلاصون د لاري د خبرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله به تاسو ورځ مو په تر دې مهاله په خوشی او خوشحالی سره تیر کړی وي. درنو اوریدونکو زه محمد نبی سلطان يم، د خلاصون د خبرونې لاري تاسو په درانه خدمت کې حاضر سویم. د تل پتیر الحاج مولوی صاحب خبرونې ته تشریف راوړی ترڅو تاسو سوالونو ته ځواب ونوي. محترم مولوی صاحب خبرونې ته شرف خلاصت.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
محترم مولوي صاحب لمرني اوريدون كي ترازو هغاورو چی کوم سوال لري او لكم زه زنګوالي دي.
السلام عليكم. وعليكم
السلام، څنګه بخير؟
مننه ژوندۍ وسې، مهرباني ستاسو نوم؟
مننه سم احمد دی، ایرات بازار ته خصه
ترڅو تماس کړم. سم احمد وروره، د خلاصون لار خبرونه ته شر اغلاست. په دې لې چې جوړ رو خوش او خوشاله بست، مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ.
مخکنه دا غزا د کمیټې چې ول دا څنګه کار دا اوس جواز لري او کنه دا خلک به څه سره ترقی وي دوه دوه نه چې بیا په نیای کې په اوسه په جوړ ورځ کې راځي باسي وته ترقی وي. آیا دا جواز لري او کیا؟
محترم
اولی صاحب، تاسو د دې ورور پښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ جواب ورته وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا کار چې خلک کوي، کمیټه ورته وایي یا کمیټې ورته وایي یا اتحادیه ورته وایي، شل نفره سره راټولیږي. دغه شل نفره بیا داسې کوي چې په خپلو منځو کې هره ورځ سل سل افغانۍ اچي، نو یوه میاشت یې یوه ته ورکوي، هغه کار ځینې اخلي، بله میاشت یې بل ته ورکوي. دغه کمیټې جایز نه ده، په دې وجه باندې چې کله دا یو کس په پور باندې پیسې د نورو کسانو ته ورکوي، شرط پکښې دا دی چې ته به ماته سل روپۍ په پور راکوې. او دا زموږ د فقهي قاعده ده، کل قرض جر منفعه فهو ربا، هر هغه قرض چې منفعت ته جاری وي مفزي وي هغه سود دی، البته چې هغه منفعت پکښې شرط وي. یو خو داسې وي چې څوک چا سر چا ته شی قرض ورکړي، پیسې یې په قرض ورکړي دي، هغه نه یې شرط وي نه یې په دې نیت، یو احسان ورسره وي چې یو جزي شی ورکړي، هم منفعت سو دا پور د ده د هغه تر مابینځ تعلق جوړ کړي، هغه منفعت چې شرط وګرځول سي. دلته چې دا یو نفر پیسې ورکوي، مثلا ته سوال کوونکی تا ته وایم، ته دا سل افغانۍ دلته جمع کوې، که ستا زړه ته ولویشي، ستا یقین سي چې دا نور کسان دا پیسې نه راکوي، زما سه غواړي، زما سه قرض غواړي، دی بیا ماته قرض نه راکوي خو نه یې ورکوي. دغه شرط منفعت دا متعرف دی په دغه سلسله کې، او درر الحکام شرح مجلد الاحکام په اول جلد صفحه 326 کې کاش المتعارفه کالمشروط، او په دې اړه باندې چې هر قرض چې منفعت پکښې وي هغه سود دی، په دې اړه باندې تبین الحقائق لیکلي دي. قوله ومن وضع درهما عند بقال، قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف وكل قرض جر منفعة لا يجوز. يولج رست بيالك، لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، والتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز. تبين الحقائق جلش بجم صفحة نوشت. حاصل دا چې دغه لاټري یا کمیټه یا دغه سلسله جایز نه ده.
محترم مولوی صاحب، زموږ ورور پوښتنه کوله، دول په شیر کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نوم په جانان، دلبر او داس نور نومونو سره یادول څنګه کار دی؟ آیا په شعر او شاعرۍ کې ورته جواز تا او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شعر یو څوک وایي او مطلوب یې د شعر ویلو څخه نعت وي، یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستایش، نو د ستایش او ستاینې د پاره داسې الفاظ ویل پکار دي چې هغه د ستاینی او ستایش الفاظ وي، او دا چې الفاظ د ستاینی او ستایش نه وي دی وایي زه ستاینه ورباندې کوم، دې ته ستاینه نه ویل کیږي. د مثال په ډول باندې کچیرې یو څوک وای چاته بې ادبه خبرې وکړي یا سپکې سپورې ورته ووایي او دی وایي چې زما په دغه سپکو سپورو ویلو سره هدف ستا ستاینه او صفت و، دې ته ستاینه او صفت نه ویل کیږي بلکې دا د هغه سپکاوی دی. نو موږ چې په ټولنه کې وګورو، په ټولنه کې د جانان لفظ موږ و ماشوم ته وایو، یو ماشوم چې کوچنی وي هغه ته د جانان لفظ ویل کیږي، یا عام کسان چې هغه په عشق کې مجازي اخته وي خپل معشوق ته جانان وایي. دا د جانان لفظ موږ په عرف او په ټولنه کې دا د معزز کس لپاره نه استعمالیږي. یعنی که چیرې یو بزرګوار انسان وي او یو څوک ورسي و هغه ته ووایي وایي جانانه ستړی مه سه، هغه به په دې خبره ناراضه سي، ځکه زموږ په ټولنه کې د جانان لفظ د یو بزرګوار محترم معزز مکرم د پاره استعمالیږي نه. او د الفاظ او ژبه دا د افهام او د تفهیم وسیله ده چې خلک مقصد ځینې واخلي. د دلبر لفظ هذا القياس، نازنین هذا القياس، یو چاته په خپل ژوندانه کې تر ټولو محترم پلار وي، پلار ته نسي ویلی چې دلبر، پلار ته نسي ویلی چې نازنین، پلار ته نسي ویلی جانان. او په ټولنه کې که نور لوړ رتبه کسان دي هغو ته نسي ویلی، که هغو ته ووایي هغه دا د ځان ستایش نه بولي بلکې د ځان سپکاوی یې بولي. خبره پر عرف دینا ده. نو که چیرې څوک په اشعارو کې داسې الفاظ وایي، زما تحقیق دا دی چې دا ستایش نه دی، دا مدح نه ده، د پیغمبر علیه السلام په شان کې ادب نه دی. اما که د شاعر هغه خپل معنوي عشق وي د دو د الله تر مابین، هغه کې فیصله نه سمه کولی، خو د فتوا له مخې خبره دغسې ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه ژوندی وسی، مهرباني ستاسو نوم؟
نوم محمد خان.
محمد خان، محمد خان وروره د خلاصون لار خبرونه ته شر اغلاست، مهرباني خپل
پوښتنه مطرح کړئ. دا د خپل نوم څخه کول مولوی صاحب، دا د خپل منځ باندې سره ولایري یعنی وسپاس ایډیری او جو درګه سړي په توګه دا سره کم دی.
مننه ژوندی وسی. محترم مولوی صاحب، تاسو ته د ورور پوښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شیطان خو د انسان سره دشمنی کوي، هر ډول دشمنی، او د دشمنی څو طریقې دي. یوه طریقه یې دا ده چې د لمانځه کولو څخه یې منع کړي، د جماعت د پابندۍ څخه یې منع کړي، د نورو ګناهونو الهامات او د نورو ګناهونو فکرونه په ذهن کې ورواچي. دا یو ډول دشمنی. او دا بیا د دشمنی بل ډول دی چې خلکو ته وسوسې ورواچي او خلک په لمانځه کې تشویش ورته پیدا کړي، لکه دا نیت چې څو واره کوي، او یا دا چې په اوداسه کې شک ورته پیدا کړي. خو داسې کس ته یو شریعت امتیاز ورکړی دی او بل یې مکلف کړی دی. مکلف کېدل ادا دی چې د شیطان سره په داسې امورو کې مقابله وکړي. شریعت مقدسه بیا دا امتیاز ورکړی دی چې هر څه شیطان وسوسې وراچي، دغه د شیطان دغه وساویس لا یوبع به، دې ته هیڅ اعتبار نشته. او دته دا ویلي دي چې تا ته خو دا امتیاز درکول سو، نو ته مقابله وکړه، مقاومت وکړه. خو بیا هم که د سړي په طاقت نه وي، دوه درې واره نیت وکړي، د ده په طاقت نه وي. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیڅ انسان الله نه دی مکلف کړي مګر په خپل طاقت باندې مکلف کړي. که د ده تر طاقت د باندې خبره وي نو په هغه دی نه دی مکلف. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، زموږ یو بل ورور عبدالهادي هم پوښتنه کړې ده، وایي دعا موږ تر فرضو، سنتو او نفلو وروسته کوو، خو ځینې خلک وایي چې نه، تر فرضو وروسته کیږي. آیا تر فرضو
نفلو او سنت ورسته کیږي او کیا ورسته یوازې تر پرځو کیش.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دعا د پاره ټاکلی وخت تر پرځو ورسته او تر سنت ورسته د شریعت تخوا څخه ټاکل سوی نه دی. چې ته به خامخا تر پرځو ورسته دعا کوې یا به تر سنت ورسته خامخا جائز ده، ښه کار دی، هیڅ وخت پر دعا منع نست. البته تر پرځو متصل ورسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم درنګ نه دی کړی، فقط د اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام په اندازه باندې ای مکس کړی دی، دومره کښېنستلی دی، بیا یې ورپسې نور نفل کړی. نو لهذا ښه دا ده چې کله یو څوک د پرځو لمانځه څخه فارغه سي، تسبیحات، دعا، دا دې تر سنتو وروسته وکړي. روایت کې راځي مشکات المصابیح په 96 نمبر باندې حدیث نقل کړی دی، او زموږ د حنفي مذهب وتلي عالم ملا علي قاري رحمه الله ورباندې تفصیلي خبره کړې ده. د حدیث مبارک الفاظ داسې دي: وعن عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. مشكات المصابيح رقم ده حديث 96. عائشه بي رضي الله عنها فرمائي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم با چې کله سلام وګرځاوه نو فقط د دغه لنډو کلماتو په اندازه باندې به کښېنستی، نوره به یې ناسته نه کول، ولاړېدی. نو ښه دا ده چې تر پرځو وروسته دعا ونیسي، تر سنتو وروسته که دعا کوي کولی سي، مانعت نسته ورباندې، لازمه هم نه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، چوپان رور بیا پوښتنه کړې ده، وایي موږ د غزنی څخه کډي و کندهار ته وړو، نو له غزنی څخه بیا تر کندهار پرې په لار کې خپل منځونه مسافرانه کوي، یعنی د سفر لمنځ کوو، آیا زموږ دغه لمنځونه صحت لري او کنه؟ موږ باید د سفر لمنځ وکړو او کیا خپل منځ؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کوچان یا خپله یو باچا چې پوج ورسره وي، مجاهدین وي، لشکري وي، نو تر څو پورې چې یقین راغلی نه وي چې په دې ځای کې به دی 15 ورځې یا تر 15 ورځو زیاتې تېروي، تر هغه مهاله به دی لمونځ سفریانه کوي، او دی لمونځ به پوره لمونځ نه وي بلکې سفریانه لمونځ به وي. البته که چیرې کوچان راتلل پر لارې باندې په یو ځای کې 15 ورځې یا تر 15 ورځو زیاتې تېرولې، اقامت یې کاوه، نو بیا یې نیت ته اقامت صحیح دی، لهذا لمونځ به پوره کړي او کم به نه کړي. او که هر چیرې یوه شپه یا دوې شپې کول یا بیخي قرار نه کوه، نو هر څونه شپې مینې چې یې وکړلې پر لارې باندې، نو بیا په ټولو ځایو کې د دې لمونځ سفریانه دی، هر ځای چې نیت اقامت ته ورسېدل بیا به لمونځ پوره کړي چې نیت ته اقامت یې وکړي. دغه او دې ته ورته نورې جزئیات په تفصیل سره رانقل کړي دي. البنایا شرح هدایا جلد دریم د دریمې صفحې څخه تر 25 صفحې پورې اوږد بحث ورباندې کړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، موږ یو بل ورور الهام پوښتنه کوله، ول چې څوک وظیفه کوي او راډیو اوري او نصیحت اوري، په دغه وخت کې خو به ګناه نه لري د وظیفه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې وظیفه کول یعنی څه؟ تلاوت کول. که څوک تلاوت کوي، د تلاوت د پاره مولانا زکریا رحمه الله په فضائل قرآن کې 15 آداب ښودلي. په هغه ادبونو کې یو ادب دا ښودلی دی چې تلاوت به په اوداسه کې مخ به پر قبله کښینی، په ډیر ادب و وقار به کښینی، کله چې تلاوت کوي د تلاوت په دې الفاظو کې به تدبر و فکر کوي، او دا فکر به د ځانه سره کوي چې زه د څومره عظیم ذات کلام تلاوتوم. نو که چیرې الته راډیو ورته چالان وي، د ده فکر الته وي، نو دا ادب خو نه سي پر ځای کولی. او کچوی رادیو هسی چالان وي د دې سپیکر نه پکښې بندیږي، موسیقي نه، عادي خبرې یا نور شیان وي، خو ده خپل فکر دلته کنټرول کړي، دا د رادیو د ده به مناعت نه کوي، بیا هېڅ پروا نه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
محترم مولوی صاحب، زموږ یو بلې خور پوښتنه کړې وه. دې ویل ول زما مور نه زوی لري او نه هم خاوند، مریضه ده، اوس یو چا 3 لکه کالداري ورکړي دي، وایي دوا په وکه، خو اوس خلک وایي چې په دې پیسو کې زکات او اخترۍ شته. آیا دا صحیح ده چې په دې پیسو کې زکات او اخترۍ شته او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی که نر وي که ښځه وي، که جوړ وي که ناجوړه وي، که قریب وي که بې قریبه وي، چې کله د نصاب مالک شو، کال ورباندې تیر شو، زکات ورباندې لازم دی، او د اختر او د سرسایه په شپو کې که د نصاب مالک وو یا د نصاب په اندازه سامان درلودی، که کال ورباندې پره یې که نه یې ورباندې پره، اختری و سرسایه ورباندې ستا، او زکات هغه مهال ورباندې ستا چې کال ورباندې پرس، په دې شرط چې نور پورونه نه یې ورباندې او دغه پیسې یې تر ضروریاتو اصلي وبلابودي. نو لهذا دغه میرمن که څه هم خاوند نه لري، که څه هم زوی نه لري، 3 لکه لري، دغه نصاب ته رسېدلې پیسې دي، پر دې هم زکات شته، هم اخترۍ شته، هم سرسایه ورباندې شته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 101. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، زموږ یو خورکۍ پوښتنه کړې وه. دې ویل ول ښځه چې په میاشتانه مریضي کې وي، نو دا نوکان اخیستلی سي او که نه؟ او بله پوښتنه یې په دې ډول وه، ول د کوچني د مخنیوي لپاره ګولۍ خوړل څنګه کار دی؟ آیا جواز لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځه د حیض په حالت کې هم نوکان اخیستلی سي، بلکې د حیض په حالت کې د دې دپاره مستحبه طریقه دا ده چې خوشبوی استعمال کی او پاک کی جامع واغوندي، هسې نه د دې د بدن د دې د ناجوړي ځینې بدبویي د کورنۍ پر نورو غړو ولګېش، او د ښځې چې د حیض په حالت کې وي د دې د لاس پخلن جایز دی، خوله یې پاکه ده، پسخورده یې پاکه ده. دا خبرې تر اسلام مخکې یهودو د ځانه جوړې کړې وې، یا یهودو دا خبرې کولې چې حائزه ښځه به د خلکو سره ناستو ولاړه نه کوي، او پس خورده یې نه ده جایز، د لاس خوراک یې نه دی جایز، او همدا ډول خوله یې مرداره ده، داسې نه ده. انسان پاک دی، سپېڅلی دی، نو پر دې باندې د دې منع نسته چې دا به نوکان نه اخلي. دا چې کوم شیان یهودو منع کول او اسلام اجازه ورکړې وه، په دې کې روایات راغلي دي، زموږ د مذهب د کتابونو جزئیات را نقل کړي دي، تفصیلي خبره کړې ده. الموسوعه 3 جلد صفحه 324. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، زموږ یوې بلې خور پوښتنه کړې ده. دا وایي وایي موږ یو ځل په یوه او بل ځل په بل ماشین کې چې اوبه یې هم نه الی شوو، قالی مینځو او پرېولو یې، وروسته بیا په لاس پرېولو. نو دغه د لاس پرېولل یې یو ځل یو لاس غواړي، یعنی یو ځل مینځل غواړي، که دوه او 3 ځله مینځل غواړي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا مقصد د نجاست لریوالی دی. نجاست چې د یو جامع څخه ووتی، جامه پاکه ده. خو دا خبره دې یاده وي چې نجاست یو مرئی هغه نجاست دی چې لیدل کیږي، او یو غیر مرئی یعنی هغه نجاست چې نه لیدل کیږي. کم نجاست چې لیدل کیږي، مثلا یوه جامه ده، وینه ورباندې پرته ده، دا جامه راواخلې، په اوبو یې پرېولې، تر هغه ساعته یې مینځه چې دا وینه یې ولاړه، چې وینه یې ولاړه که هغه سخت اثر یې پاتې شي هم پروا نه کوي، جامه پاکه. او یو داسې نجاست دی چې هغه نه لیدل کیږي، لکه مردار اوبه یا بولی په جامه کې نه معلومیږي چې دا اوس جامه څخه ولاړه ده که نه ولاړه ده. د دې په اړه باندې زموږ د مذهب کتابونه لیکي چې 3 واره به دا جامې مینځي، 3 واره به مینځي او 3 واره به نشتیزي، هغه شی چې نشتزل کیږي او هغه شی چې نه نشتزل کیږي هغه به درې واره مینځي درې واره به وچوي. خو یوه خبره پکې مهمه ده، دغه جامه چې د چا مرداره ده دی یې مینځي، نو په دې ځای کې دا د ده وسو طاقت معتبر دی. دا د وسو د طاقت خبره ځکه کوم، یو سړی چې طاقتمن وي، قوت یې زیات وي، هغه که یو جامه لنده سي وینشتیزي ډېرې اوبه په وکي، او تر هغه کمزوری کس که د هغه جامه ونشتیزي لږ اوبه کوي، یا یو کمزوری سړی دی جامه یې ونشتزل اوبه یې وکړلې نور اوبه نسي به کولی، زورور سړی دی چې ورکړي چې هغه یې نور پسې کښېکاږي هغه اوبه نورې پسې وکړي. دغه نشتیزل او درې واره پرېولل دا د هر چا د خپل طاقت مکلف دی. د سپینجرې طاقت خپل مکلف دی، د ښځې د خپل مکلف دی، د نارینه د ځوان د خپل مکلف دی. نو په دغه ځای کې یوه نقطه شته، نارینه چې اکثره کالي یې ښځې ورمینځي، که یې په کالو کې یو ځای مردار سي هغه دې خپله مینځي، ځکه په دا پرېولو کې د نارینه طاقت خو تر ښځې زیات وي، او که یې ښځه په خپل طاقت باندې پرېولي نو خو بیا هغه د طاقت نه دی پکښې استعمال شوی، دا احتیاط دی. نو ښځې چې کالي مینځي د خیرو څخه پاکول، او دا احتیاط یې وکړي چې د هغه کالي چې مردار وي یا د ماشومانو وي د نارینه وو د هغو اوبه دي نه سره ګډوي، نارینه وو کالي چې پاک وي هغه دې جلا پرېولي، د ماشومانو هغه خو اکثره مردار وي ځان حفاظت نسي کولی هغه دې جلا پرېولي. حاصل و خلاصه دا کومه جامه هم مرداره وي چې د خیرو څخه پاک سول وروسته یې او کښه کوي درې واره دې مینځي او نشتیزي دې په خپل طاقت. لسان الحکام شرح غرر الاحکام اول جلد صفحه 45 کې داسې لیکي: ويطهر المتنجس عن غيرها اي غير المرئيه بالغسل الى غلبه ظن الطهاره، فان غلبه الظن من الادله الشرعيه، وقدروه بالغسل والعصر ثلاثا في المنعصر، اي ما من شانه ان ينعصر كالثوب ونحوه مبالغا في المره الثالث، بحيث لو عصر بقدره بقدر طاقته لا يسيل منه الماء، ولو لم يبالغ فيه صيانة لثوب لا يطهر. لسان الحكام شرح غرر الأحكام جل أول صفحة 25. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا استاذ. محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نیت یو د فرضي لمنځو دی، یو د نفلي لمنځو دی. د نفلي لمنځو سنت پکښې داخل، په دې کې مطلق د لمانځه نیت غواړي، دا نه غواړي چې سنت دي څو رکاتې، او په فرضي لمانځه کې تعین د وخت غواړي او تعداد د رکاتو غواړي، دا معلومول غواړي چې فرض دی. غیر د جمعې د لمانځه څخه په دې نورو وختو کې که چیرې داسې نیت وکړي چې نیت مې دی د زړه د خلاصه څلور رکاته فرض، مازدیګر یې نه کوي، یاد دا نیت یې نه دی سي، او که د مازدیګر په لمانځه کې داسې نیت وکړي چې نیت مې دی د زړه د خلاصه لمونځ کوم څلور رکاته د اوس وخت یا د همدې وخت یا د دغه وخت، جایز دی، ځکه بل مزاحم ورسره نسته چې بیا شبهه راشي. خو د جمعې په ورځ باندې که چیرې یو سړی د فرضو نیت وکړي، دا نه معلومیږي چې دا د ماپښین فرض دی او که د جمعې فرض دی، نو د جمعه یادونه به ورسره کوي چې دا د جمعې فرض دی، د دې دپاره چې بیل سي د ماپښین د فرض، که څه هم دا دوه رکاته والی هم اشارتن د جمعې باندې ده، خو ښه واضح خبره دا ده. په تاوای هندیه لیکي: ولا يكفيه نية الفرض، فإذا نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة. تواي هندية جل أول صفحة 15. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
محترم مولوی صاحب ډیر مننه. درنو اوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه زړښتن ته لاس پارو. د ژوند هره شیبه مو نیکمرغه.